آمریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه محو بدترین است.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کیږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کیږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یوه ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبري اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه یې کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور M4، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دی ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3 میلیونه ډالر په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنګټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چیټی کې نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ته ښار ته څیرمه د سهار د 6 بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اتریش له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی پڅپوک اند دې خبرونه کوربه. له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې زیات شوی کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګری اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزاع کړې دي.
افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکی دی، د هغه هواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندي دوی شاوخوا څلوېخت ورځې اوړي، د طالبانو حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمولو لپاره تیرونی له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هواد له لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډېر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربیره روسیه او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو روانې هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه په درېدلې حالت ته که چیرې هغه دوام وکړي په پام سره آیا یو ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخ نوی هغه حداقل ته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړه او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخوانی استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 2 2 9. بیا تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 2 2 9. دغه شمیره کولی شئ چې تلیفون را ته وکړئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، پوښتنه لري کولی شئ چې زموږ له میلمنو یې مطرح کړئ. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د زموږ دواړه میلمانه له موږ سره وصل شوي دي. استډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې له دې چې استډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو. طالبانو له هند سره د اړیکو د پراخېدو هڅې پیل کړې دي. دوهم وزیر ده چې له نوې ډیلي څخه لیدنه ترسره کوي. طالبانو تل ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متوازن سیاست پلوي کوي. د هند په اړه همدا خبره تل کړې ده، خو له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره آیا فکر کوي چې دغه توازن به ټکنی نشي؟
ګورئ، یو علت مخکل د نسخې تاسو پوښتنې ته جواب درکم. یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي برید پورې راورسېد، د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یاست چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، تا په کابل باندې بریډ د سوچ دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل د طالبانو دغه اقدام په ارتباط د موازنه په ارتباط باید ووایم چې تجربه ثابته کړې ده وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند د مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله دا موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباري وکړله. اوس د سوداګرۍ او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته للی. اسلام آباد بیا هم داسې کوم یو عکس العمل وښیي کنه؟
فکر نه کوم چې پوځي عکس العمل وښیي، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنې وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی شي چې هغه ته لاسرسی ولري له هغه نه به ګټه واخلي او وبه غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښيي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډیره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولې. فکر کوي چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېر بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي.
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي یا به یې تشویق کړي، اما د مال نظر د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست ده. خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تېر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین و روزي د افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفاده سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوی ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې و، فکر نه کوي چې دا به پاکستان طالبان ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرځو که چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې چیرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده د پاره سطح کې یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطح کې په روابط کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن، مومن صاحب تاسو ته درځو، د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې ستانګزي صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبت جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، ډیر درنت او با عزت مشر استاد ستانګزی صاحب ته او استاد درجو خبرونه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي تور رساجه در خپل وطنوالو پر رسول دي. ډیر مننه جناب نوري صاحب، راځم یو مقدمه ته. هغه دا چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه د اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خپله نه قصد هغه په دوستی کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګری لري او دا سوداګری د اوس نه تقریبا د ډیر وختو سره دا سوداګری شروع ده او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم سایتوب لرو او هم سوداګری لرو، دا دوه شان دي او هلته زموږ ډیر افغانان وسیږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی، شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې داسې کار به ونه شي چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅ چاته په افغانستان کې داسې موقع ورنه کې مرشد په خپل د اسلامي امارت مشرانو سره د ټولو سره مرشد شینو، په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به داسې یو موقع چاته په لاس ورنه شي چې خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش دی چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیای جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د جېڅ خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي، انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه خطوسیر یا در هغه چوکاټ هیڅ ته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرئ ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولري چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري، هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري، موږ هلته صادرات لرو، دا هغه ځای څخه واردات لرو، زموږ حالت محصلین ژوند کې یو د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډي یعنی ګډ لین سره لرو چې په پوله ده او په دې کې هم زموږ حالت افغانان ژوند کوي، کاروبار بده زموږ میوي حالت راځي، د دې میوي دلته راځي.
خو دا چې مشکلات بله راځم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزیر چې تللی ده نیو ډیلی ته، لن مهاله او وګد مهاله څو غواړي کوم پلانونه لري چې هن به له هن سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره، په تیره بیا د افغانستان د تازه میوې لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابېږي نه، کېدای شي چې مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسېږي تر یوځې پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم پر خپل ځان کې خپل یافت لري. دا اوس د چابهار د لارې د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وکیږي، د بندر عباس د لارې هم صادرات او واردات کیږي، د اکینې بندر د لارې هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر د لارې هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر د لارې هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټول دنیا سره خصوصا خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورته وای لکه غد سار کې وادونه چې د اواتی وادونه چې لکه بنگلاديش دي موږ ضرورت لرو چې د بنگلاديش سره خپل اړیکه تجارتي ټیک کو موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکه د سریلانکا سره ټینګ کو موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکه د بوتان سره ټینګ کو موږ ضرورت لرو چې خپل اړیکه د پاکستان سره ټینګ کو موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکه د مالدیف سره ټینګ کو دغه اواته اواته د بنگلاديش د ټولو هیوادو سره موږ نیپال دی په دغه هیوادو کې موږ غواړو چې سر خپل تجارتي اړیکه زه فکر کوم چې دا به کم منفی تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کوي ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمينه برابر کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي او دا کوي چې افغانستان باید باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش تاسو خبرونه ته خره غلاست او بخی چې ډیر منتظر پات شولې مخکې د ستانګي صاحب سرګندونه به مومن اوریدلې وي د مومن صاحب سرګندونه به مومن اوریدلې وي هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او د چوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکېش را مست شوې دی طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي دغه دکټر تاسو په کوم سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم
یو به خیدغه هڅه ته مهرباني
سلامونه مومن صاحب ته تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي زه فکر کوم چې دا به د پاکستان د لپاره دی او اقتصادي فشار اساسي نقطه وي ترڅو په خپل اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي او د گاونډیو د سیمه هیوادونو د لپاره یو اقتصادي زهر ده او په د پینزو سکاله مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ اما اوس هغه د پینزو سکالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله سوې ده لدت عمل زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولاتم دی بدلیدو په حالت کې دي 50 کال تکرار ان وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش صاحب که پاکستان دغه کداغه مجبوریت تاسو وای پاکستان وای چې دغه لارې بندې دي سوداګریز لارې ګټه افغانستان ترسيږي موږ لپاره مهمه نه ده دا لارې د تل لپاره تړلې وي د موږ لپاره مهمه نه ده ولی
فکر کوم مهمه ده دا یو اساسي تبلیغات چې دوی کوي که مهمه نه وي تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب لاهور اسلام آباد د غټو شهرونو نه راوخلي چې د نرخونه د اوبو د حبوباتو د تیلو د غازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سی وی که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته وی چې ماته مهم نه دي آیا دا مهم نه دي
بل
تحلیلات او د نرخونه او د کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده
کراش بیت د هند
تبلیغات کی د دروافي ز فکر کوم چې هیڅ کله نه دی دا د حقیقت نسترګه پټول دي دا د سچا سره څرګندونه کړی چې هغه خپل یو نظامی سړی ده نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ ورکړو باندې زر سر خلاص نشي دا د وخت په تیریدو سره دا څه خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوون کیږي دا بحث بیا شاید یو تاسو یاد ونري ورسره ز فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجا د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګا څخه ووزي او دا وتل به مشته یو تاريخي اقتصادي فرصت وي ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا وڅلويشت یا تڅلويشت کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول لارې هر څه سره بند شول هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیل لارو باندې فکر وکړي متحد شي سره او اقتصاد انزوا ته پټه ولاړ نسی لا پرمختګ وکړه. وس دواړه هیوادونه ډیر قوی له دوی فرصتونو استفاده وکړه خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې موږ د هټه د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارډ ډالر صادرات لري، نو 350 میلیارډ ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملي دی. په دا ورستو یو څو لسیزو کې د افغانستان پرلپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې ک د ظاهر شاه د وخت نه را پدی خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړله د داوود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې ورسته را ورسته. اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولی شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او پر نورو برخو کې د پانګونې زمینه برابر کړي او خپل راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره تر کومه حده پورې زیاتولی شي چې هغه دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانونکی دریز غوره کړي.
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار و د دې لپاره چې اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه یې څه دي. په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګ و. اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې ده هغه پاکستان. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند په خوا هم د لیوالتیا شوله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعتي په خپل خاور کې او همدارنګه د دوست او دشمن د پاره تعریفونه او ستراتیژي ډېر واضح وي چې متاسفانه په څلورو لسیزو کې دغه حکومتونه ونه شوای کولای هغه خپل ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک دی او بو د مدیریت د پاره قراردادونه د هند
سره ولري. مننه.
دوه مسله دی وچ میوی موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېم موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه. په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري ترڅو هم د افغانستان سره مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کوي ترڅو راکړه ورکړه بلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی او نظام هڅه کوي چې کسر د بلانس تن حد سیمه ییزه په حڅه باندې بلکې په نړیواله حڅه باندې کچا باندې تنظیم شي ترڅو موږ کسر بلانس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیانو
اغه زیات رښت تولیدات مفید نه وي. مننه کور ودان بلې قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې اونې ځ خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې له اسلام اباد سره د کابل په اړیکو کې د کلکېشت په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي او اوریدونکو به راوخلو. مهرباني ځان راو پیژنې لکوم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم حاجی توخی مستاسی همیشنه او دایمی اوریدون که در زابل ولایت تشاجوی لولسوالی ستاسی سر پرالیف
توخی سب خبروانی تخیر اغلاس که مو بست روز پوری اوریده لیکم پختن لیلمانو لرهی میره بانی
بله یو نظر لرم او یو پختن لرم نظر خمیده ده سی پاکستان هیچ خاله مور دوست نشی جولی دای او نجور سوید زه ډیر کم وم د سردار داوود حکومت د دې له لاسه نسکور سی بیا یې خلقیان نسکور کړو بیا یې مجاهدین رامنځته کړو خو پر ترتیب 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 تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي اوسې موږ په افغانستان کې د اسلامي عمارت طالبان یې حکومت دا به د دوی څلورمه یا پنځمه صوبه وي خو هغه دوی ته خپل نیت نه ور ورسېدو طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دوی چا قبوله کړي او یا خاوره چاته ور تسلیم کړي نو دا اوس طالبانو ته دی هېڅ پلمه نه لري بس کله لارې پر باندې کړي
تقریبا اوس په دې باندې ډېر خلک پوه دي پوښتنه که مشخص وکړې له میلمنو مهرباني
من په دا دونه وخت کې دغه پیلاقې خیر پوښتنه نه لرم نیکو
مننه ډېر زیات بل اورېدونکی مهرباني د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام وعلیکم السلام څوک وکولکم زموږ تماس نیولای
خدای دې خوشاله کستاسې مل شنهم ردون کې د لحظه تلم د هلمن ولایت څخه
اته سب خبرونه تخرا غلاست پښتنه لمې هلمنو لري
خدای مو خوشاله کې سلام مستاسې مل منو ما پښتنه و نظر دغه دې تکل سم محترمه چې وسل مثلا دغه زمج د افغانستان کوم استاد شتللی دی مثلا هندستان ته دې ته موږ په نیک پال باندې ګورو خدای پاک دې وکړي چې دغه مرده تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې ولې پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نشي کېدل زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاس د خدای دغه مرده تجاران په میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه باید د هندستان سره چاره کم کیږي هر کم کیږي دغه د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د میوی مثلا داو چې میوی مثلا لندی میوی دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم د تجارت تم نه ست موږ د حکومت دا غواړي چې باید دغه اړیکې د هندستان سره برابرې
مننه بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به جواب شي ان شاء الله
دا مخشاله کبه مننه شخص مرود
مننه یو بل اوریدونکو هم شته د به هم راوخلو مهرباني ځان راو پجنې لکم زموږ تماس نیولای ازادي رادیو ده مهرباني
السلام علیکم تعالی السلام و زال راځي ټول اردن کوم کار السلام علیکم په دې کې د ډیرو خوشاله بیا
ډیر زیات مننه چې تماس مو ونیو که بحث مو اوریدلې وینندې سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو حادثو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخ کړي د پام سره چې پاکستان سره په یو کړکیچ کې راغلي دي څه فکر کوي چې دغه حادثه به کومه نتیجه ورکړي
مننه ژوندې وسه نو ان شاء الله خپل کوشش کوي نو دا مې چې
بله غږ مو پرې کیږي قطع کیږي له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو رازو بیرته خپل بحث ته په سیمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده په کابل کې د نندارتون کې هم د د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونډه ډیره زیاته ده یو حیات هم راغلی او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی ایران هم هڅه کوي چې کولی شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تیره د کراچۍ د بندر د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخکې دی چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانګزي صاحب نظر پوښتلی د ستانګزي صاحب څرګندونې به واورو پاکستان ته د ورستو کې چې له کابل سره اړیکه خړې پړې دي ډیر ځلې دی زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وایي ورته وړاندیز کړي چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي وو دغه راز ننو پرون د روسیې ویلي دي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم حاضر ده. خو کراش د ایران د منځګړیتوب موضوع ته ایران او د پاکستان ترمنځ پر روابطو کې لوړی ژورې په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندولا ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل اهداف دوی په نښه کړل. یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوئ چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځانته ځانګړي ګټه لري. دغه جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درلوده، هغه د بلوڅ مسله ده. د بلوڅو د آزاد غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده، او دا تل ایران لپاره هم ډېر دلچسپ مسله نه وه. د دې لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي، هلته د ایران د بلوچستان مسله مطرح کیږي. نو ایران به که چیرې ډار ولري له دغه مسلې نه لري، اما که چیرې اقتصادي مسایلو ته پاملرنه وکړو، د مال نظره ایرانیان د ته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګونې لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې له پاکستان سره ده صفر تر ټیګي، نو افغانستان مجبوری دی چې نور خو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا منځګړیتوب به څومره صادقانه وي دا به لږ تر شک لاندې وي، اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي راځي. هغه د لپاره دی چې بې ثباتي د دوی لپاره هم ګټوره نه ده.
بله مومن صاحب، د ستانیزی صاحب څرګندونه مو واورید. مخکې دی چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړی، مخکې دی توخی صاحب ویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلی، اتل صاحب ویل چې خدش هند ته له دغه سفره ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې تاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکې، بیا به ورسره د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا هغه ظرفیتونه شته؟
نن به تلاش تاسو مشنه وی را دی خپل احترامات او سلام ورته علیکم جناب درن دوست تاسو ته. دوه شان چې ډیر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر کې لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه شو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمًا به دا کېږي چې تجارت په سبيږي، کاروبار په سبيږي. د تاریخو سابق تکړه د کتاسي نور مملکتو ته ګوري چې په 600 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي، اول بیا هم یو د بل خپل تعامل پذیری کړی ده او یو مستکشه نستل دي، او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیروتنی او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس یوشه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې اړه کومه د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنی په دغه کې راګلیسی وي چې نن لار باندې ده او نن لار اله ده، بیا د مرچ دی بیا شهري ده توانند کې جوړي ارزو دغه د اوس په اړه کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي مرسیال جناب محترم جملا صاحب کته سو دغه خبره یو دی هغه د سوره چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دوه طرفو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام تجارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبب بند نن زمرد میوه وخت سبب د میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات تل وړو په یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د لپاره مشکلات پیښ کړي. نو لهدازه دا زما خواهش
چې هر هغه مملکت چې د جید وړ مملکتو او د عامو مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پر اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي یا پس چې دا وکړي. ولې فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غلانجه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ته په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ور نکړه. هغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تیر بیا د سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولی.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو شل وبغاړی شي، په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګه درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران نه افغانستان ته، د افغانستان نه پاکستان ته، د پاکستان نه افغانستان ته، د افغانستان نه ایران ته، دا یو ښه مثلث، اقتصادي مثلث ته، د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي. او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي، نو ایران کوشش کوي چې د منځګړیتوب وکړي. نسبت د ترکیه او قطر نه به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دی. د واخان لار، ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل شي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو دا د واخان لار هم ډیره قوي ستراتیژیکه ترانزیتی لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارډ ډالر ټیکس او اوایت ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي. چې دا هم د تکمیلي دوه په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل شي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګه تاجکستان، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او دغه هیوادونو ته افغانستان
لاره نه واردېږي. همدلته تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم. د خبرې تزه اوس راتلم چې وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګری زیړی کې نه دي چې پرې نننی بحث کې چېړو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو، تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. رازم دیته مخکمه پم دې ارتباط باندې چې د لومړزل لپاره د تاجکستان رسمي پلاوی کابل تر غلای دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګ صاحب نظر او پخت، البته تریو می پختل د بوورو د طالبانو حکومت چې اوس هڅه پیل کړی دی، غواړي چې د اقتصادي او سیاسي روابط د سیمه هیوادونو په تیر بیا د گاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغه ته پراختیا ورکړي. او هم د افغانستان په گاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تیر طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنۍ کې په طالبانو ډیر لګیدلی دی حکومت. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته، د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسیره شوي. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړي دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره خو، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلخره د مرکزی آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه، او په دې توګه ته متوجه شو چې کچېره د افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان یې لري په افغانستان کې هغه یې لاسه وځي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې روسانو ښایي تاجکان تشویق کړي وي چې له طالبانو سره خپل روابط نږدې کړي. درېیمه خبر دا ده چې تاجکان بلاخره په دې حقیقت پوه شوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده، او بل دې واقعیت نه کېږي. بنا نه یوازنۍ لارې دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي، له طالبان سره روابط ولري او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیا یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نشي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي، او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطحه دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلاش سپتا است در زوج فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لری نیولې او اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی، دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې حالت کې وو چې مختلف خندون راو پاره وی حتی تر شانخای غونډه او بریکس پوری، مګر دا ورته ثابت شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده او نظام کلک دی په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نسته، د تروریزم تهدید ورته نسته، مذهبي تهدید ورته نسته، پولی منظم ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپل شتون نه لري. دې اساس باندې د څلورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کو، بل اخر خپل سرت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. دې په اسانه کې دوه سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډ پول لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکا، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي، ای خواتم باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردي ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي، او کولی شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیره ګټه ورته تمام شي. دا هغه ګټي دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسی کې نغښتې دي، او باورمن یم چې دواړه طرف رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کېږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریډورونو د شمال ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لار پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولای شي؟ او که لکه اوریدونکو ته وایي چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، او خپل افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دي؟
ډیر مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا قطعه چې د افغانستان تقریبا دوست هیواد پاته شوی دی. لکه مخکې چې درنو دوستانو ورته کې اوس دا د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې، ټولو ته دا ثابته شوی دی چې دا افغانستان د غوښتنې نوې څلور کلنې پالیسی دی چې چاته د ازار او د ازیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې د اسمو لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، زموږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چین ته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 24 ساعته دی کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي، او هغه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترین لار هغه د افغانستان د لارې ده. کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي، دا به دي ته یو نږدې ترین لار وي د ترانزیت په باره کې. پر امنه لاند او ارزانه ترانزیتلار افغانستان کولای سي، او دا تقریبا تاجکستان دا درکړ تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نو مېشګاو ما د دې جناب وزیر صاحب تجارت وجدي هغه ډیر خوشاله سو چې ویل د نو ماته ویل چې والا د تاسو حکومت دی، دا خو یو ډیر ښه حکومت دی. بیا سهار پر چای هم دوباره موږ یو څه مجلس سره وکي، په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالتای افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم او وسم د دې لیوالتای
د جنوبی اسیا د ټول ملکونو د خصوصا تاسې ازبکستان وګورئ چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولر دي. د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخه ډیره خبره وکړه چې باید موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجده ونه نیسو او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي. څو چون افغانستان لکه مخکې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، د افغانستان اوس یو باثباته ملک دی. کڅه د کرنسی د لبا د نګاز خرواخې افغانستان یو باثباته کرنسی لري. زه تاسو ته دا خبره درښتیا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته، نو تاسو وګوري چې پسلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي. ما دا په کرات مرات ویل د دولت په ننګرهاري او مصاحبه ما ورته لغه ویل چې چې ورلم ټول طالبان به ماته پر لارې ویل، یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه یا څنګه نو. او هم ک د استنبول څخه راځي، ک د ازبکستان څخه راځي، د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو افغانان ویني چې دلی دلی خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی پر دولت باندې. زه وایم کچيري د سیمه هیوادونه، کچيري منطقوي هیوادونه خپل په پالیسیو کې تغییر راولي، دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته شي د افغانستان څخه. افغانستان
بله
د 24 میلیونه یو هیواد دی چې هم صادرات ته ضرورت لري او هم واردات ته ضرورت لري او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري، هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي.
نو یقینا یو یقینا زه دا یو خبرته کوم، کچيري منطقوي د منطقي هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي، زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي.
مننه مومن صاحب. د سیمه دی یو بل گاوند مهم دی، مهم گاوند چین. په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو، د چین په اړه باندې هم دغه وسنی کړکیچ کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی، چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولی په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر وپوښ، دغه به واورو وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ. د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی. د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو، هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري، اقتصادي سیاسي پانګونه وکړي په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود. په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچېر دوی ووزي چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي. افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی، په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري. اوس هم غږ څوک نه اوري، ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم. ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه. دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړي. افغانستان څوک نه لري، چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډیرې ګټې لري؟ په افغانستان کې پانګونه کړې ده، له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري.
ګوره، اولنی خبر دا ده چې چین د بهرنی سیاست پاملرنه کوي. چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین المللي مناسبات کې. بل خوانه کې طالبان سره د اړیکو مسله وګوري، چین یو د هوادونو لمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې، خپل سفیر واسطه او د طالبان سفیر په بیجنګ کې ومنه او د په لوړه کچه مناسبات سره تامین شول. خو زه فکر کوم چې د سړک مسله چې اوس ډېر زیات په سیاست کې نه لیدل کېږي، هغه علت دا و چې تاسو محترم اورېدونکو په یاد وي، څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د هغوی په ارتباط باید مذاکرې شوي. فکر کېږي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چیني ترکستان د هغه اورپکو او تورستي ګروپونو چې ویل کېږي په طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري، د هغوی د محوه کولو یا ورته سیمېدلو غوښتنې کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبان دې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا هغه ورځ دا روابط سړیږي یوه بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستانی طالبان غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستان هم ممکن چنان تبریز ده تر شاه طالبان حکومت ده. یعنی پده مانا چه پاکستان پده که پده لیوالی که مؤثر رول داری، اما به بینالیستش که تاسورت متوجه معمولا چین پا امنیت شورا که ده امریکا و ده غرب ده وقتانو پا اولان ده لدوسی سر یو جای پا گد داریس که طالبان پنف اقدامات کردی.
خو خبر ده ده مستانگزه سیب، چین اوس یو سوپر باور ده، یعنی پی اصطلاح لوی قدرت نړیوال قدرت ده. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجه هواری ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لرې نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زموږ په ګاونډ کې پروت دی، د ده د حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ییز اعتبار لپاره، که دی په دغسې مسایلو کې په چې اوس افغانستان او پاکستان په دغسې کړکېچ تر دې حده پورې رسېدلی خپل رول ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې آیا له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډېر له دې نه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس ور اوږد کړي افغانستان؟
دوه نقطې دي. اول خو دا چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري، چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران را په دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا درته ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو، د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د ما له نظره یو خو چینایان نه غواړم، تقریبا تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله د بلې خوا نه نه غواړي چې په اسلام آباد پورې ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب د استانګزي صاحب څرګندونې مو واورېدې. آیا چین رښتیا هم همدغسې یو سیاست غوره کړی، او دا سیاست یې څومره د سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی، او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
بلې، فکر کوم چې استانګزي صاحب پر ډېره حده پورې ښه معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې که مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال یې کړل. ولې؟ د چین څخه پاکستان حدودا 1.1 میلیارد ډالر پورې وړی ده، چې هغه سهم هم د ایم آی ایف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول، پاکستان اوس ځواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته سوله، او ورسره سیپک دغه سپاتې سوله بې سرنوشته، او پاکستان نه هو ورته ویي نه نه ورته ویي په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه یې هم اوس چې په پاکستان کې دي، دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالېږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوسول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ییزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نه مومي. نو ښه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو، او هم به خپلې پروژې تطبیق نکړو، او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه راپورته شوي کړکېچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړي وي، په شاکه ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن د فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی، او بل چین دی. نو دا کولی شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیر ښه رابطه ده. سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په 4 کال کې یو ورځ ویزه نه ده ماتله کړې، د ویزې را کړې دي، او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدرتوي،
پنځاو یا پیصد د افغانستان واردات چې دی هغه د چین څخه دی او زموږ ډیره بخشه صادرات چې دی جلغوزو صادرات او سرکار زموږ شکرپاره ریحان ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی او چین تزي چین د دې حقیقت څخه څوک سره ګریس پټولای چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت
یو د خلرو محمد صاحب مېرمن
او د افغانستان مهم دوستي او همسایه هیواد مو دي. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې زما په فکر چې د چین مهمه ګټه هم په افغانستان کې دي. نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نه زیات در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور تلار لار پیدا کو فکر نکوم چې چن هم پدی کې ز فکر کوم د نرمۍ احساس پکوي
مننه کور ودان وخت نور نه لرو کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانغزی چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخ مونږ سره شریک کړیو. له تاسو درې وړو مننه ده. ازادي رادیو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه و چې مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه.